افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر نږدې شلو تنو ته رسېدل ملګرو ملتونو وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې معترض نجونې او ښځې بیا وایي د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. انټونی ګوتیرش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملاً له ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي. هغه زیاته کړه داسې مهال چې په نړۍ کې جنسیتي مساوات په پراخېدو دی په دې هېوادونو کې له ښځو سره واټن نور هم زیات شوی دی. د سرمنشي مرستیالي او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې سیما باهاوس د غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وویل چې طالبانو د افغان میرمنو د کورونو دروازې په نښه کړي دي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچت کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې د کمیسیون دغه غونډه پرون پیل شوې او د مارچ تر 12 نیټې پورې به دوام وکړي. د کار نړیوال سازمان یا IOLOY پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 25% کم شوي دي. د ښځو د کاري فرصتونو د کمېدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه یاد شوي دي. د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جګپوري همغږه کوونکي رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال له ارزونې سره یو ځای په یو بیان کې ویلي چې په نجونو او ښځو باندې محدودیتونه د دوی د زده کړې او کار د بازار پر امکاناتو سختې اغیزې کړې دي. د طالبانو چارواکو ښځې له لوړو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او همې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړی دی. د کار نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې په دې موده کې وسلنه نارینه کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د هنګري د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره له کتنې وروسته چې د هنګري د واکمن ګوند سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوي وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری د پارلمان یو شمېر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند چې د دوی په خبره دواړو د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي د غړیتوب د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي. دواړو هېوادونو وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ په دې تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر بخمود ښار د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه کړې چې د ختیځې دونیتسک سیمې د دې کلابند شوي ښار دفاعي لیکې به نورې هم پیاوړي کړي. زلنسکي په خپله بېګنۍ وینا کې وویل چې دا او پوځي قمندانانو یې پتیلې چې له بخمود څخه به نه وځي ځکه د ده په وینا له دې ښاره وتل د دوی د پلان جز نه دي. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درسیز نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې سرتیرو یې له پرون رئیس د روسیې 140 حملې شنډې کړې دي. بیان زیاتوي چې بیا هم د روسیې د پرونیو بریدونو اصلي تمرکز پر بخمود ښار و. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې په کابل او پکتیکا کې نن یو شمېر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو سختو بندیزونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوي دي.
په دې اړه مو چې د ګوتیرش دغه څرګندونې به د افغان ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي د له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې ده.
که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي اوس ما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه وو.
دا به هم واورئ چې د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي اولادونه یې تر اوسه د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره هیڅ تیاری نه ده نیولی ځکه چې د طالبانو دریز روښانه نه دی.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو د خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. هم د شپه مو د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لري په ژوندۍ باندې هم لیدلی او اوریدلی شي. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل او پکتیکا کې یو شمیر خزو او نجونو د پر خزو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو لګول شو محدودیتونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترضو نجونو او ښځو چې شمېر یې نږدې شلو تنو ته رسېده له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ویناو پر ځای دې د طالبانو پر ضد عملي اقدامات وکړي. او په پکتیکا کې معترضې ښځې او نجونې بیا وایي چې د دې لپاره واټونو ته نن راوتلي وو چې د طالبانو دغه سخت بندیزونه او محدودیتونه نور د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په عین حال کې انتونی ګوتیرش د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت اندېښنه ښودلی. دا هغه موضوعات دي چې د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل راټول کړي دي. زهیر مل صاحب، که پیل دغو مظاهرونه شروع کړو په کابل او پکتیکا کې، مهرباني.
مانا نوری صاحب، لخورا اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا د کابل واټونه د معترضو ښځو اعتراضونو هغه کوم سکوت چې هلته خپور هغه یې مات کړ. د دوی غوښتنه ښکاره وه د 8 مارچ یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې پر رانږدې کېدو چې سبا ده. دوی وویل چې هغه څه چې په افغانستان کې روا دي عدالت نه دی، نابرابري ده، بلکې جنسیتي تبعیض دی چې پر دوی باندې د طالبانو لخوا نه حاکم شوی دی. غوښتنه یې ښکاره وي عدالت، برابري او ازادي. دا یې هم ویل تر هغه به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې تر څو یې وجود کې څاوي، البته د دوی په خبره، او خپل دغه اعتراضونه به کوي. له دوی یوې معترضې نن ازادي راډیو ته وویل
ټولو ښځو چې نن یې عدالت غوښتنه او اعتراض وکړ، هدف یې دا و چې په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي ور یاد کړو چې اوسمهال په افغانستان کې نجونې او ښځې تر بل هر وخت بد وضعیت کې دي، او د بل هر وخت په پرتله ملاتړ ته اړتیا لري.
حالتشان بخیم است.
د بل غوښتنه د دوی د ملګرو ملتونو نه وه، هغه دا وه چې پر ځای د دې چې اعلامیې خپرې کړي، خبرې وکړي، بلکې عملي ګام دې وکړي، او هغه وضعیت چې په افغان نجونو او ښځو باندې نن راغلی د هغوی څخه د خلاصون لپاره عملي ګامونه پورته کړي. طالبانو نه مې د دې اعتراض په اړه باندې وپوښتل، سره د دې چې دوی په ځلونو باندې دا ژمنه هم کړې وه چې نامناسب چلن به معترضونو سره نه کوي. اما یوه معترضه چې همدغې لاریون کې ګډون کوه د ورځې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې په داسې حال کې چې کله لاریون خلاص شو او کور ته ستنېدله، یو موټر چې نه ناپېژندل شوی او د ده ټایر د ده په پښې باندې پورته کړ. خو په داسې حال کې چې طالبان هلته ولاړو، هېڅ هم ورته ونه ویل. که څه هم دې ته وغوښتل چې دا موټر چلوونکی ونیسي، هم هغوی ورته تمسخر په ژبه باندې د دې له قوله وکتل، ورته ویل چې هغه خو وسلاړ موږ بس څه وکړو. دا اعتراض په کابل پورې محدود نه و. نوري صاحب، پکتیکا کې هم څو ښځې راټولې شوې په یو سرپټي ځای کې، او هغه څه چې د طالبانو نامناسب چلند، زورول او تر خوا یې هغه بندیزونه چې دوی په اصطلاح باندې مخالفت لري خپل غږ پورته کوي. یوې معترضې له دې چې دی هم ونه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
اند درس ویلو زمينه مونږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمينه مونږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. کچیرته یو خزه د کور څخه بهر وزي او هغه سره محرم نه، نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي. په طالبانو لوري دوی درول کیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې تاسو محرم چی.
خو طالبانو لا تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې پر ښځو لګېدلې بندیزونه کسان په ځلونو لودي وختل شوي دا به کله پای ته ورسوي، کله به پوهنتون لا پرانیسي. اما نن یې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم یو غونډه کې دومره وویل چې د نورو په فرمایشات باندې دوی نشي کولای چې د کلتور او مذهب راغلي څه چې پاغه کې دي هغه دوی لري کومه تعریف یې له دې نه وړاندې نه کوي چې آیا په اسلام کې د کلتور او مذهب په اړه دا مسایل څه ډول.
مننه زهیر مل صاحب، تاسو وویل چې دغو معترضو ښځو او نجونو نن چې کله د اعتراض غږ اوچت کړ، د ملګرو ملتونو څخه بیا هم وغوښتل چې د طالبانو په وړاندې کلک اقدامات وکړي، یوازې په ویناو بسنه ونه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم تیره ورځ د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده. که اوریدونکو ته ووایي د اندېښنې مهم ټکي څه وو؟
بله نوری صاحب دغه د خبرې پایل حتی د افغانستان خپل خبرې کله چې د خزو اړوند کوم کمیسیون چې د دوه ویایي میوند کې پایل د افغانستان نه ویل په افغانستان کې خزې لټولنی زوامه ژوند نه حذف شوې دي په داسې حال کې چې غږ نه اوریدل کیږي اما د عملی اقدامات په برخه کې هیڅ ژمنه هغه هم تکرار نه کړ چې څه باید وشي چې افغان خزې له دې حالات وویسل شي سیما باهوس چې هغه د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو د برخې اجرایوي مشر دی هغه هم د افغانستان کې عملاً د طالبانو لخوا وضع شوي قیوداتو ته او حتی دې ته اشاره وکړه چې هغه نجونې او ښځې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل غږ پورته کوي طالبانو هغه مشخصي کړي او هغوی له همدې ویرې افغانستان اوس پرېښی او له افغانستانه وتلي دي دا خبره نه وي نه د ظلونو طالبانو هغه ښځې او نجونې چې هغوی اعتراض کړی سړکونه واټونو ته راوتلي هغوی یې نیولي دي او وروستیو مرکو کې چې هغوی رسنیو سره کړي که څه هم دوی اوس له افغانستانه وتلي دا خبره یې کړې ده چې د طالبانو په زندانونو کې حتی دوی شکنجه شوي هم دي او طالبانو بیا تل دا ادعا رد کړي خو د ثبوت لپاره یې د خپل ادعا لپاره څه نه دي وړاندې کړي
مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو و موریدل چې نن په کابل او پکتیکا کې یو شمیر خزو او جنو د طالبانو لخوا پر دوی د سختو لګول شو محدودیتونو په خبرګون کې د اعتراض غږ او چت کړ د پدات سال کې چې پرون دوشنبه د افغانستان په روسي مو کې د پونتونو دروازې د محصلینو پر مخ پرانستل شي خو نه د خزو پر مخ د غراز یو شمیر د خزینه زده کوونکو کورنۍ هم وای چې نه پوهیږي چې آیا د نوي تعلیمي کال پیلې دوسره به جونې بیرته زده کړو ته پریښودل شي کنه او ویلې چې دوی هیڅ اولادونو آمادگی یا تیاری هم د نوي تعلیمي کال پایل لپاره نه نیولې خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش یو ځل بیا پر افغان خزو او نجونو د طالبانو له لوري د لګول شو محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې خزي له فعال ګډونه او په ټولنه کې البته حس شوې دي پر همدې موضوع د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس له خزینه فعال شایسته صافی سره مرکه کړی او لمړی ترې پوښتنه کړې ده چې د انټونی ګوتریش دا ډول څرګندونه به آیا په افغانستان کې د خزو او نجونو د روان وضعیت له بدلېدو یا ښه کېدو سره مرسته وکړي
کومګه په دغه چې د ملګر ملتونو دا خبرې کړې ده که په هغه کې ولر سو عمی کوګورو ورته ولی دا داسې زمينه دوی مساعد کړی دا او امارات لپاره چې دوی دونه فشار او دونه بندیز جنو او خزو باندې راوړي که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي وز ما په نظر دونه اوس بندیزونه ډیر سوی نه وو او دوی یوازې په خوله کې وایي چې مونږه خبرګونه خایو مونږه محکوم کوو دا زما په نظر دا کوم هغه نه دی باید از دوی سمه خپل کوم هغه جدي هغه دي شرطونه چې دا ملګری ملتونه او نور هیوادونه اروپایي هیوادونه لري باید از طالبان راوړي او که ګورو چې موږ د افغانستان د خزو او نجونو خدای نه خواسته دوی کوم بې نظمي کړی دا او کده دوی حجاب سمنه او کده دوی د وظیفه هغه محیط سمنه او دا خو غلطه کار ده ځکه په وخت په جمهوریت کې الحمدلله د افغان خزو او نجونو میرمن دوی مسلمان و زموږ حکومت اسلامي حکومت دا اوس هم کده دوی راغلي چې موږ د خزو مسلمان کې او دوی په شریعت او اسلام په نظام کې راوړي دا خو ډیره غلطه هغه دی چې وطن د دوی دی
اخلي صافي ولې طالبان په دې برخه کې انعطاف پذیری نه ښیي ستاسو په نظر
یو مهم هغه زما په نظر او چې کور مداري چې طالبان د ښځو نه هیریږي او دا چې ولې هیریږي دوی د خپل حقونه خبر دي کګور چې دوی د خپل حق نه خبر نسی دا خو ډیره غلطه کار ده چې موږ ته اسلام او شریعت وخت حق ورکړي وو په سو قن مخ کې دا حقونه ورکړي وو زموږ په خپل حق باندې خبر یو او موږ غواړو لنور لکه نو غوندې په خپل هیواد کې کار وکړو زیار وباسو ځکه چې موږ هیواد او دا هیواد موږ باندې حق لري او دا طالبان ولې انعطاف نه کوي ولې د نور هیوادونو سره ناراضي جوړ ناراضي یو حکومت زما په نظر دی یو نارینه څخه نه جوړیږي خزینه هم د یو جاده ملت نیمایی برخه ده که یو مور تحصیل و که خسم ازدکر و که زما په نظر یو نسل خیم دست تعلیم یافته و سالم په یو جامعه تقدیم کیگی
دیدی حالت دوام چمره ستاس دوپاره نهیلون که دی چمره نامیده شوی استی
و دا تقریبا اوس دوه کال کېږي چې مونږ د خپل حق نه بي برخه یو او دا معلومه نه ده مونږ ډیره ناهیله یو که دوی واقعا غواړي چې خپل ملت راضي ووسي د دوی نه او د ملت خوشحالي غواړي ملت دوی سره مرسه وکړي خپل حکومت سره خو نو پرېږدي زمونږ حق راکړي او نجونې هم پرېږدي خپل درس درس ووایي ښځه ولاړ سي خپل وظیفه ته ولاړ سي ځکه زمونږ نیمایي زمونږ هېواد یو فقیره او عقب مانده هېواد ده مونږ کولی نه سو په داسې بندیزونه مونږ نوره هم خپل هېواد د هغې نه بې برخه کړو د هغه امتیازونه چې زمونږ ته زمونږ حق دي.
خزینه فعاله شایسته صافی و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشا انتونیو ګوتیرش د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. انتونیو ګوتیرش تیر ورځ په ملګرو ملتونو کې یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت اندېښنه وښوده. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د کار نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو کاري فرصتونه په سلو کې 15 کم شوي دي. د کار نړیوال سازمان په دې اړه په یوه راپور کې ویلي دي چې عمده علت همدا دی چې طالبانو پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو دغه لګول شوي محدودیتونه ډېرې نجونې او ښځې هم ناهیلې کړي چې راتلونکي به څه وي. د افغانستان په یو شمیر سیمو من جمله کندهار او غور کې بیا د پونتونی زده کړو څخه پاتې یو شمیر نجونو او ښځو ته د حرفوي زده کړو زمینه هم برابره شوې ده. په غور کې یوې میرمنې یو نوښت کړی دی او یو شمیر د پونتونونو محصلین یې په یو حرفوي کورس کې راغونډې کړي او هغوی ته د خیاطۍ زده کړې ورکوي. په دې اړه به یوه ویډیو په ګډه وګورو.
دروشت کلنه فرزانه حیدری لشپاگو میاشت و رئیسی ده جامو گندلو ده کارخونه که کار پیل کرده ده. فرزانه حیدری ده در جبو ده ادبیات و پانزای تر چلورم چولگه الوسته ده هغیلو یا هیله ده در سونو پایتر سول ده.
سلورم کال مو همداسې ځای شو. د نجونو زده کوونکو استعدادونه د طالبانو تر حکومت لاندې ځای کېږي. غواړم چې پوهنتون پیل شي او خپل درسونه بیرته پیل کړو او د زیان پایله مو وګورو.
دغه کارخونه کې وطني او بهرني کالي ګنډل کېږي او بیا بازار ته وړاندې کېږي. 45 کلنه اقلیما دلته وخت کارګره لري چې اکثره یې پخوا د ښوونځي او پوهنتون زده کوونکي ول.
د ښوونځي او پوهنتونونو زده کوونکي دي هغه نجونې چې 12 ټولګي کې ول او له درس پاتې شول او یا هم په پوهنتون کې ول.
فیروز کوخار کې دغه خزنه خیاطۍ جامې دلته په کراچۍ کې خرڅېږي. عبدالناصر چې دغه کارخونه جامع په بازار کې پلوری وای په وای د کور مصرف پوره کوي.
دورا زلاله سوتر پینزل لاس جوړه جامع پلورو د هغې تر څنګ په واتس اپ او فیسبوک لاره هم سپارښتنه اخلو ورته تیاروي.
په داس حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې دوه اونۍ پاتې دي د طالبانو سرپرست حکومت لا هم له شپږم ټولګي لوړ د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو او د ښځینه محصلینو لپاره د پوهنتونونو د پرانیستلو په تړاو څه نه دي ویلي.
له غوره مو ویډیوي راپور واورید او ولید چې یوې میرمنې نوښت کړی دی او په یو حرفوي کورس کې خزي او نجونې راغونډې کړي او ورته د خیاطۍ زده کړې ورکوي. په دې کورس کې راغونډې شوې خزي او نجونې هم خوښې دي چې ورته کاري زمینه برابره شوې خو له طالبانو غواړي چې باید دوی پر مخ ښوونځي او د پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. دغه راز دغه وضعیت یو شمیر کورنۍ هم له یو مبهم برخلیک سره مخامخ کړي او وایي چې نه پوهیږي چې آیا اولادونه به د نوي تعلیمي کال له پیل سره زده کړو ته پرېښودل شي کنه. دغه کورنیو ازادي راډیو ته ویلي دي چې اولادونو یې د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی نیولی، نه کتابچا اخیستې، نه قلم او نه هم نوره قرطاسیه. دغه راز قرطاسه پلورونکي هم وایي چې اوس بازار ډیر سوړ شوی دی. نور به له همایون هیواد و رو مهربانی.
سلامونه نور سپتا سټول لیدونکو او اوریدونکو ته. د خوانځي یو ځدکون کې چې الله شپږم ټولګي ورسته د خوانځي لټړلو خوانځي ته نشیتللې. ازادي رادیو ته ویل چې وړه خورې کڅه هم خوانځي ته دتللو چانس لري خو بیا هم هغه لیوالتیا و انګیزه نشته ورسره او خوانځي ته د تګ لپاره هیڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې نه غواړي نو مې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل
ما در این شرایط افغانستان فعلا
زد افغانستان پوسنه شرایط کې د زده کړو لپاره په ماشومان کې هغه جذبه نه ګورم چې ما لرله. د بیلګې په ډول کله مې چې خپل کوچنی خور ته وایم چې ستاسو ښوونځي خو پیلېږي څه تیارای دی ورته نیولې له خبرو یې ښکاري چې هیڅ دلچسپي نه لري
هیڅ علاقه نه داره.
د کابل اوسیدونکو جواد چې لوري د اتم ټولګي زده کوونکو دا وایي چې سکالې حتی زوی هم د خوانځي لپاره هیڅ تیاری نه دی کړی. هغه وایي د تیر کال کې البته د نوې تعلیمي کال له شروع کېدو سره خپلې لور ته کتابچې اخیستې وې خو تر دې دمه د هغې کتابچې پاڼې سپینې پاتې دي. هغه وایي نه پوهېږي چې کله به خوانځي پیلېږي او دغه وضعیت په پای ته رسېږي. ښاغلي جواد ازادي راډیو ته وویل
پورسل برای دخترم کتاب او کتابچه
کې تیر کال می دلور لپاره کتابونه او کتابچې اخیستلې چې تر دې دمه تر هیڅ ګټوانه خسل شو. د دې لپاره دلور پر وړاندې می د خونځي دروازې تړلې دي چې می هم د تیر کال په څیر لزدا کړو سره مینه والا کنه لې سکل هم تر دې دمه د کتابونو او قلمونو او کتابچو په اړه هیڅ نه دی ویل چې د خونځي د پایل لپاره تیارې ونی سم
برای مکتب آمادگی بگیریم.
د کابل خار یو شمیر قرطاسه پلورونکي هم وایي چې سکالې د نورو کلونو په پرتله بازار سوړ دی او ډېر کسان نه ورځي. له دې ډلې عباس ازادي راډیو ته وویل د عباس د خبرو البته ازادي راډیو سره چې کړي دي دای ویلي دي چې ډېر کسان نه ورځي نو په خوا به ډېر بیروبار و خو سند نوې تعلیمي کال په پیل کې له دوی څخه کتابچې کتابونه قلمونه او ډېر څه اخیستل کېدل خو اوس هغه بیروبار نشته دی. پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه تر اوسه نه ده ورکړل شوې او دا هم معلومه نه ده چې آیا په نوي تعلیمي کال کې به دوی ته اجازه ورکړل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي که نه د تیر کال په څیر به یو ځل بیا په ژړا کورونو ته ستنې شي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې شل ورځې پاتې دي خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصېدو په برخه کې د کورنیو او نړیوالو هڅو سره هم تر اوسه پورې
بله همایون هیوادو چې د یو شمیر کورنیو له اندېښنو خبر کړو چې وایي نه پوهېږي چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټولې نجونې پرېښودل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي.
له خبرونو ورآخوا
وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. وبوري چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شوې وه خو له هغې مخکې پاکستان ته مخه کوو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان بیا محکمې ته حاضر نه شو. پر د تور پورې شوی دی چې یو شمیر سوغاتونه چې په دولتي سفرونو کې ورکړل شوي وو هغه په پټه پلورلې دي. د نوموړي د نیولو حکم هم صادر شوی. دا موضوع زموږ همکار احمد تکل تعقیب کړی. تکل صاحب په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
ډېره زیاته مننه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن باید پرده د فساد د تورونو په قضیه کې د ځواب ویلو لپاره د اسلام آباد محکمې ته تللی وای خو دی هلته ورنه دی. ظاهرا د هدف یو حقوقي منور و څو توقیف نشي او د خپل توقیف مخه ونیسي. قاضي ظفر اقبال غوښتنه کړې وه چې عمران خان باید شخصا د صدراعظم په توګه د کار په دوره کې نورو هیوادونو ته د سفر پر مهال د ترلاسه شویو توفو د پلورلو د تورونو په اړه ځواب ویلو ته حاضر شي. همدې قاضي تیرونه د عمران خان د نیولو حکم ورکړی و. په داسې حال کې چې پولیسو ته د هغه د نیولو حکم یوازې صدراعظم ورکولی شي. د عمران خان نږدې همکار او د تحریک انصاف ګوند جګپوړي غړي چودري فواد وویل چې ښاغلی خان د روغتیایي ستونزو له کبله اسلام آباد ته نشي تلی. بلخوا د خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضارولو او د هغه د نیولو د حکم مخه ونیسي او لغوه یې کړي. پتیل شوی چې د محکمې په نننۍ غونډه کې به البته دا پتیل شوی وه چې د محکمې په نننۍ غونډه کې به عمران خان د دولتي توفو د خرڅلاو او له انتخاباتي محکمې څخه له دې درکه د ترلاسه شویو عوایدو د پټولو د تورونو په اړه د قاضیانو پوښتنو ته ځواب وایي، خو دا یو حاضر نه شو. البته همدې محکمې په اکتوبر میاشت کې خان د 5 کلونو لپاره پر دولتي دنده د کار کولو له حق څخه محروم کړ، چې له دې سره د په پارلمان کې خپله څوکۍ هم له لاسه ورکړه. او 1 کلن عمران خان چې اوس د اپوزیسیون مشر دی په 2 جنایي قضیو کې ښکیل بلل شوی چې یوه یې د پولیسو لخوا د تروریزم تور دی، خو تر اوسه یې د توقیف له هڅو ځان ساتلی. دی وایي چې دا تورونه د اوسني حکومت لخوا د ده د بدنامۍ لپاره پلان شوي دي. تازه عمران خان پر ټویټر په یو بیان کې پر حکومت لفظي برید کړی او ویلی دی چې پر د په ټولو شپږاویا لګیدلو تورونو کې د شهباز شریف د حکومت لاس دی. عمران خان د تیر کال په اپریل میاشت کې په پارلمان کې د عدم اعتماد د رائے په نتیجه کې له دندې لرې شو، خو د شواهدو له وړاندې کولو پرته د ویلي دي چې د ده په لرې کولو کې متحدو ایالتونو او د شهباز شریف حکومت لاس درلود. په داسې حال کې چې متحدو ایالتونو او شهباز شریف دواړو دا تورونه رد کړي دي.
بله احمد کله تاسو نه مننه. زموږ بل خبريال خاطر پردیس ته بلار شو او په د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې نور جزئیات به ترې واورو. پردیس غونډه کله جوړ شوې او په کې څوک چا ګډون کړی و؟
ډیره مننه. غونډه نن د تاشکند یا د ازبکستان په قربتوب په تاشکند کې جوړه شوه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دغه غونډه کې د افغانستان په اړه بحث شوی دی. د دې غونډې ګډونوال چین، روسیا، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او پاکستان ښودل شوي دي. او له دې سره خوا کې د پاکستان د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ټول خواوو په دې ټینګار وکړي چې په افغانستان کې روان حالات او د افغانستان کې تلپاتې سوله او ورسره افغانستان کې د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه باید یو سلا نظر پکې ورسیږي. موږ په دې اړه د طالبان د حکومت ذبیح الله مجاهد نه هم په دې اړه وپوښتل، خو دوی زموږ ځواب را نه کړ. خو له دې وړاندې ویلي وو چې هر ډول هغه ناسته چې د افغانستان په اړه کېږي دوی هرکلی کوي.
بله له تاسو مننه. د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په باب نور معلومات مو له خاطر پردې سره واورېده. او اوس به د ازادي راډیو سپورټي خبريال ته مخه کړو. بختیار ساحل سره وصل دی. ساحل سره ډیر وخت نه دی پاتې، د سپورټ دګر مهم پرمختګونه څه دي؟
سلام نوري صاحب، تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سبا 4 شنبه د کابل پر وخت سهار 10 بجې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو د تمریناتي کمپ دویم پړاو ته افغان لوبډله اعلان کړي. کرکټ بورډ به دغه لوبغاړي چې 23 کسان به وي سبا د رسنیو پر وړاندې اعلانوي. دغه لوبغاړي به بیا عربیا متحده اماراتو ته ځي او هلته به په یو تمریناتي کمپ کې ګډون کوي، او تر هغې کم بعد به بیا د پاکستان پر وړاندې له 1500 څخه تر 1800 پورې لوبغاړي غوره کیږي. کرکټ بورډ تر دې وړاندې د کورنیو کرکټ د یو شمېر لوبغاړو په ګډون په کابل کې د بهرنیو او کورنیو روزونکو تر روزنې او څارنې لاندې 10 ورځنی تمریناتي کمپ ترسره کړ چې پای ته رسیدلی دی. دغه راز به سبا رسنیز کنفرانس کې د افغانستان د تازه دمې ملي 19 کلنې 21 کسیزه لوبډله هم اعلان شي.
مننه کور ودان د ازادي راډیو سپورټي خبريال بختیار ساحل چې د سپورت له ډګر البته د افغانستان اړوند ورستیو پرمختګونو یا پیښو څخه خبرولو په همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله هم پای ته رسیږي. مننه چې ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو بل خبري مجله پاتې ده په څو شبو کې زما همکار مقیم نایب بلند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19:25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.